یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې پر انتخاباتو د څار بنسټ فیفا وایي که د انتخاباتو روانه لانجه حل نشي نو کړکېچ به لا پوخ شي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د استازو په جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د پریکړې پر وړاندې د سپینې ماڼۍ له غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. سلام، زه احمد تکل یم او د خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرایا زما حق خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
دا اوروزګان چارواکي وایي په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي. د سرپل د سیاد ولسوال پر کورم د طالبانو راکیټي برید کې د ولسوال زوی او ورور وژل شوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د استازو جرګه کې د ولسمشر د استعزا په غونډه کې ګډون ونه کړي. مشبر خبرونه واوري. دا اوروزګان چارواکي وایي په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا دې ولسوالۍ د امنیې قومندان مرستیال وایي دوه محصلان او یو بل ملکي کس له دولت سره د همکارۍ په تور وژل شوي. جان محمد کریمي نن ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه درې واړه له یو کور څخه ایستل شوي او بیا وژل شوي. بلخوا د دې راود ولسوال عبدالمنان علیزی وایي دوی زیاته هڅه وکړه چې دغه کسان وژغوري.
موږ د دغه ملکی خلکو د ژوند ژغورلو په خاطر باندې ډیره هڅه وکړه چې موږ د دې مخنیوي وکړو، خو دوی هغه وخت چې په دې باندې پوه سول چې موږ د امنیتي ځواکونو سره په جګړه باندې مختیږو، نو دوی دا خلک په شهادت باندې ورسول.
چارواکي وایي دا وژل شوو محصلانو یو ورور په پولیسو کې دنده لري او ښایي د وژنې انګېزه یې هم دا وي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څنه دی ویلی. بلخوا د سرپل د سیاد د ولسوال پر کور د طالبانو راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور د یو ساتونکي سره وشل شوی. د سرپل د پولیسو ویان نورغه فیزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د سیاد د ولسوالۍ د ولسوال حیات الله حیات پر کور راکټي برید کړی چې پکې د نوموړي سلمکه زوی احسان الله، ورور محمد یوسف او یو ساتونکي وشل شوی. د خغلی فیزی په وینا په دې برید کې د ولسوال حیات الله حیات د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د سیاد ولسوالۍ د سرپل ولایت د مرکز په 15 کیلومتره کې لوی دیس خواته پراته ده او د څلورو کلون رئیسی د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ ده. د فراه ولایت چارواکي بیا وایي په پشترود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان وژل شوي. د فراه د امنیې قومندانۍ ویان محب الله محب وویل دغه وسلوال په هغه هوایي عملیاتو کې وژل شوي چې امنیتي ځواکونو پرون مازیګر وکړل.
عملیات هوایی را راندازی نمیده بیدم.
امنیتی ځواکونو هوایی عملیات تر سره کړل چې په نتیجه کې د طالبانو دوه مهم غړي وژل شول. امنیتی او دفاعي ځواکونو خپل پراخ عملیات پیل کړی دي. خاغلی محب وایي په وژل شوو طالب قومندانانو کې یو تن عبدالستار رومیږي چې په ملا جبیر مشهور و. د امنیې قومندان د ویان په خبره د فراه په سطحه د طالبانو دغو قومندانانو د امنیتي ځواکونو په وړاندې په زیاتو بریدونو کې لاس درلود. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استعزا په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د سپینې ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته پاستول شوي لیک کې د سپینې ماڼۍ سلاکار پاټ سیپلون په دې اړه ټاکل شوی حیات بې پرې نه دی بللی او ویلي دي چې دا حیات په تحقیقاتو کې د بشپړ عدالت په ټینګولو کې ستونزې لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونی ګوتیرس خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي. ګوتیرس دا خبرې پرون په ماډرید کې په داسې حال کې وکړې چې په پام کې ده نن په ماډرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل شي چې دوه اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له ځمکې سره په جنګ اخته دي. د انتونی ګوتیرس په خبر اسمک هم له دوامدار او وژونکو طبيعي آفتونو وشکالي او د سمندرونو د سطحي لوړیدو لستونځ سره په مبارزه بوخته ده. دا روسیه په هغه سیمه کې نن د ماتم اعلان شوی چې پرون پکې د بس ته نسکورېدو په نتیجه کې نو نس کسان مړه شوي وو. د ترانس بایکل والي الکساندر اوسیپوف وویل دغه سیمه د هغه کسانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي چې پرون د بس ته نسکورېدو په پیښه کې مړه شوي دي. اخوا د روسیا د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن آذربایجان ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. دی به د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له ولسمشر الهام علیف سره وګوري او د بهرنیو چارو له وزیر المار محمد یاروف سره به هم خبرې وکړي. دا دوی د خبرو په اجنډا کې به د آذربایجان د بیلتون غوښتونکو سیمې ناګورنو کرباغ موضوع هم شامل وي چې ډیری اوسیدونکي په خطا ارمنیان دي. او د اوکراین پوز وای په ختیځ سیمه دونیتس کې پرون دوه اوکراینی سرتیری د جنگی ماموریت پر مهال وژل شوې دي. پوز دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه خپور کړي. د اوکراین پوز وای دغه دوه سرتیری د یوې نامعلومې منفجره وسیلې په چاودنه کې سخت ټپیان شوي وو چې د سختو ټپونو له کبله یې ساه ورکړه.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې پر انتخاباتو د څارنې یو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه پریکړه وکړي څو روان کړکیچ پراخ نه شي.
هر ورځ مظاهره وي، هر ورځ دفترونو تړلو باندې سینګار وي، او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، دا بیا وروسته وروسته دغه د بحران لړۍ په ټاکنو کې پخه کوي.
خو له یو حقوق پوه سره چې په دې برخه کې متفاوت نظر لرو پر همدې موضوع مرکه کوو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ ولایت کې د ځنګلونو وهل هم دوام لري.
ځنګلونه د پیج په دره او د اسمار په دره باندې چې دا لوی درې دي زمونږ، او ام دیوګل او ام په باډیل دره باندې مکمل ځنګلونو قطع کول روان دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مدافع وکیلان به یې په روانه اونۍ کې د استازو په جرګه کې د استیزا په غونډه کې ګډون ونه کړي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته. پر انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتو اوسنۍ ستونزې حل نشي نو روان کړکیچ به لا پوخ شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپله پریکړه وکړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د دارالانشا لخوا کمیسیون د اوو ویشتو ولایتونو تخنیکي راپور وسپارل شي او د کمیسیون مشرتابه به پر بنسټ پریکړه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د کابل له سټوډیو فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
مننه تکل صاحب. د ولسمشۍ انتخاباتو البته په ولسمشۍ انتخاباتو کې د پاتې وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې پروسې په اړه ورځ بلې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که د پاتې وو ولایتونو د رایو په اړه البته دغه ستونزه حل نسي نو دا کړکیچ به یعنې د دې کړکیچ حلېدل به لا ستونزمن وي.
هر ورځ مظاهره وي، هر ورځ دفترونو تړلو باندې سینګار وي، او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، نو دا بیا وروسته وروسته دغه د بحران لړۍ په ټاکنو کې پخه کوي، او بیا دغه حلول شاید په وخت کې هم ستونزمن وي هم پیچلتیاوې ولري. نو پکار ده دا ور کمیسیون زرته زره دغه ولایتونو په اړه باندې یو روښانه دریځ غوره کړي.
ښاغلی رشید وایي څو ځله یې د انتخاباتو خپلواکي کمیسیون ته د پرانیستې ناستې وړاندیز کړی چې د ده په خبره له مخې ټاکنیزو ټکټونو ته پکې قناعت ورکړل شي، خو کمیسیون دا وړاندیز نه دی منلی او دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چوپتیا هم د پوښتنې وړ ده. د یوسف رشید په خبره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د انتخاباتي قانون له مخې د ټاکنو اوسنیو ستونزو د حل په هدف مداخله وکړي، خو د انتخابات خپلواکي کمیسیون بیا ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې څلور ځله د انتخاباتي ټکټونو او څارونکو منسوجونو د قناعت لپاره ورته غونډې جوړې کړې، خو دوی قناعت پرې نه کوي. لا هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو د ټاکنو خپلواکي کمیسیون په اوو ولایتونو کې دفترونو ته اجازه نه ورکوي چې رایې له سره وشمیري. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله له ټاکنو کمیسیون د 300,000 د رایو د باطلېدو غوښتونکې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې د غشمیر رای د باور وړ حساب شوې دي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو به نن پرېکړه وشي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دال انشاء الله لوري رهبرۍ ته دغه مکمل گزارش ورکړل کېږي او وروسته له هغې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ په دې اړه باندې بیا خپلې فیصلې کوي. دا به ډېره ښه وي چې د دغه اوو ولایتونو د تفتیش او بیا شمېرنې نتایج او پایلې هم په ابتدایي پایلو کې شاملې اوسېږي، او که چېرته بیا هم اجازه ورنه کړل شي د کمیسیون رهبري به د قانون په چوکاټ کې خپل تصمیم نیسي.
ټاکل شوی وه 13 ورځې، یعنې د یکشنبې ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له لوري د کمیسیون رهبرۍ ته په 20 ولایتونو کې د شمیرل شویو رایو پایلو په اړه یو راپور ورکړل شي، خو لا هم دا راپور دوی ته نه دی سپارل شوی. بلی تکل سیب
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، فیروزه عزیزی د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د انتخاباتو د څار د بنسټ فیفا د مشر د څرګندونو په اړه جزئیات اورول چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په اوو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د ممانعت له کبله نه ده بشپړه شوې، وایي چې دا مسله باید ژر تر ژره حل شي سو د انتخاباتو روان کړکیچ لا زیات پراخ نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی او یوازې په 2 ولایتونو کې چې دغه بهیر له خنډونو سره مخامخ شوی دی دا پروسه نه ده ترسره شوې. په 2 ولایتونو کې دا بهیر د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د پلویانو لخوا تحریم شوی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم د همدې ډلې لخوا بندي شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ همدا یو علت بولي. اوس قانوني لاره څه ده او کمیسیون باید په داسې یو حالت کې څه وکړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې. ښاغلی رنجبر، د مرکې په پیل کې د حل لاره داسې بیانوي:
دا خو یوه لار ده، بله لار نشته. هغه د قانون تطبیق ده، د اساسي قانون تطبیق ده او د انتخاباتو د قانون تطبیق ده. د اساسي قانون پر بنا یو 15 مادې صراحت دا بیانوي چې کمیسیون مستقل ده، په دې کې څوک مداخله نشي کولای په هر کچه چې دغه موضوع باید ټول مراعات کی. او بل موضوع دا دی چې کمیسیون د قانون پر بنا د دې صلاحیت لري، هلته وضاحت لري چې کوم ځای کې چې شک او شوبه ولري او هلته ضرورت دي چې صندوقونه واسي او بیا شمیرنه وکړي، دا صلاحیت د کمیسیون د قانون کې راغلی دی. نو دا که څوک نه پرېږدي خو قانون سره مخالفت دی. زه په دې عقیده یم چې که ټول یو اجماع منځته راشي، دوی سره خبرې وشي او دوی په دې معتقد شي چې دغه کار د دوی په ضرر هم دی، ولې دوی ناقضین دي قانون دي، دوی کمیسیون ته جنجال جوړوي. په هغه حالت کې زه فکر کوم چې پایله به سل په سلو کې د ټولو په ګټه وي.
کمیسیون په څو ځلې انتخاباتي ډلې راغوښتي دي، دوی استازي ورسره خبرې کړې دي، خو بیا هم کمیسیون وایي چې دوی قناعت نه کوي او لا هم په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د پروسې په وړاندې تحریم موجود دی. اوس ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
نو یقینا که څوک اراده دي ولري چې قناعت نه کوي، نو په هغه حالت کې کمیسیون کاملا صلاحیت لري چې هغه ابتدایي پایلې دي د ټول ټاکنو پر بنا د دغه ولایاتو چې قاطی اکثریت دی هغه اعلان کی په دې کې هیڅ مشکل نشته او قانون کې هم قسمی اعلان راغلی دی حتی چې کمیسیون صلاحیت قسمی اعلان لري او بیا مکمل اعلان دی ابتدایی و دی نهایی لري. بالاخره سرنوشت دغه رایو که معلق هم پاتې شي هغه خو دومره نه دی چې تاثیر واچوي په پایلو د انتخاباتو. دا کارم کمیسیون کولی شي چې که دغه د و ولایتو اغه رای اکثریت خو بیومتریک دی په کوم جنجال نسته اغه یو قسمت کې دغه رای او چې په دغه ولایت کې دی چې هغه تر شکل لاندې دی او په کې ستونزه موجوده ده هغه کېدی شي چې اصلا بیا په شمار کې را نوړي او خپل نتایج اعلان کړي. دا کار کاملا قانوني صلاحیت لري کمیسیون.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د ثبات او همپلنې د انتخاباتي ډلې د روانې لانجې په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم په مکړی اقتصادي خبرونو ته چې خاطر پردیس چمتو کړی.
د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي سکل پاکستان او هندوستان ته 2000 ټنه پیاز صادر شوې دي. د دې خونی عامل مدیر انجینر عبدالباقی لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل سکل په لویدیځو ولایتونو کې د پیازو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی ویلي وو هڅه کوي په لومړي ځل د چابهار بندر له لارې د پیازو یو محموله عربي متحده امارات ته هم واستوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي هڅه کوي د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ لاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په رسمي ترانزیتي لارې بدله کړي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل د دې ترانزیتي لارې په رسمي کېدو سره به د حکومت د عوایدو ترڅنګ سوداګرو ته هم اسانتیاوې رامنځته شي. د ښاغلي عالمیار په خبره روان کال له دې لارې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شوی. د نوموړي په خبره که څه هم دغه لاره له پاکستان سره نږدې اسانه او ارزانه ده خو د ځینو ستونزو له کبله افغان سوداګر پرې یوازې 10% صادرات او 90% واردات لري. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان پاکستان سره د اقتصادي اړیکو او راکړې ورکړې په پراختیا ټینګار کوي او وایي چې حکومت باید په سوداګریزو چارو کې سیاسي فشارونو ته اجازه ورنه کړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 1 پوله، یو ایرو 84 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ، یو سودریال 40 افغانۍ 9 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ورزو د دې خبرې مجلې نړیوالې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د استازو جرګې په استیزاحیه غونډه کې به ګډون ونه کړي. د خبره سپینې ماڼۍ په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته کړې ده. صفی الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړې او په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده. ستانکزي صاحب سلام، په کومو دلایلو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې په استیزاحیه غونډه کې ګډون رد کړی؟
سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به همدغه اونۍ د ډیموکراتانو له کنټرول برخمنې استازو جرګې د استیزاحیه غونډو کې برخه وانخلي. دا د استیزاهیا غونډو یو لړۍ ده چې همدغه دسمبر په څلورمه پیلېږي. عمومي استیزاهیا نه ده خو په یو کمیټه کې به د ټرمپ د وربللو غوښتنه شوې ده چې هلته سپیناوی ورکړي. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاکار یا کنسول پاسکال پت سیپولونی پرون د دسمبر په اوله نیټه د استازو جرګې قضایه کمیټې ته په یو لیک کې د ټرمپ د استیزا کوونکي ډله په دې تحقیق کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ همدغه حقوقي سلاکار ویلي دي چې د قضایه کمیټې له خوا کوم لیک چې دوی ورغوښتي دي سپینې ماڼۍ ته کافي وخت نه دی ورکړی چې ځان آماده کړي. په همدې خاطر په دغې اولنۍ جلسه د استیزاهیه کې به دوی ګډون نه کوي. د همداراز ټینګار کړی دی چې د قضایه کمیټې له خوا تر اوسه پورې د دویمې استیزاهیه غونډې یا وړي استیزاهیه غونډې لپاره تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې او دغه نیټه باید د دسمبر تر شپږمې پورې معلومه شي. د استازو جرګې قضایه کمیټې د استیزا لپاره د شته تورونو په څېړلو ګمارله شوې ده. دې کمیټې د عمومي سپیناوي جلسې لپاره یعنی سر له بله ورځ عمومي سپیناوي او جلسې یا وړې استیزاهیه غونډې پیلوي.
بله، او تاسو مخکې د تورونو یادونه وکړه، کلن راته ووایئ چې هغه عوامل چې دغه په اساس باندې د استازو جرګې د ولسمشر ټرمپ د استیزا پرېکړه کړې ده هغه باندې کله ګرانه واچوي اوریدونکو ته؟
لومړی خو کیسه له غذایه پیل شو چې د سپتمبر په 23 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی چې د ډیموکراتانو یو مشره هم ده د پلاتونو امر ورکړ. د استازو جرګې دریو کمیټو لخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه څېړنې د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولودومیر زیلینسکي د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې باندې تمرکز لري. دا څېړل کیږي چې آیا ټرمپ له خپل قدرت په استفادې د اوکراین په ولسمشر باندې فشار راوړی چې جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي او تحقیقات یې وکړي. څنګه جو بایدن د امریکا په کافي قوي احتمال سره د امریکا راتلونکي ولسمشري ټاکنو ته کاندید وي او د ډونالډ ټرمپ یو مهم او عمده سیال ګڼل کیږي د ډیموکراتانو له خوانه. د او زوی دواړو په اوکراین کې کار کړی دی په انرژي کمپنۍ کې. همدارنګه له اوکراین سره کله چې روسیې په اوکراین باندې برید وکړ په ختیځ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دغه وخت ولسمشر په غوښتنه باندې دوی دواړه هلته ورغلي او هلته له نږدې کار کړی دی له اوکراینی چارواکو سره. البته باید یادونه وکړم چې دا اوس د استازو جرګې باندې مرتبطه ده چې دوی غواړي چې د یوې عمومي استیزاهیه لپاره رایه ورکړي یا کافي همدغه باندې کفایت کوي. خو په راپورونو کې داسې راغلي دي چې د امریکا د ولسمشر د لری کولو په اړه باندې تر اوسه پورې داسې زیات احتمال نشته، ځکه چې که احیانا د امریکا د ولسمشر په اړه داسې پریکړه هم کیږي باید بیا د سنا جرګې ته ورشي. سنا جرګه بیا د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده چې خپله ټرمپ هم د هغوی له ګونده ده او هلته به بیا رایه پرې ورکول کیږي.
ډیره زیاته مننه. قدر مناوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د استازو جرګې په استیزاهیه غونډه کې به ګډون نه کوي او په دې اړه د سپینې ماڼۍ لیک د استازو جرګې ته هم استول شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
800 ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د څارونکو بنسټونو وړاندیز باید جدي ونیول شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي پر انتخاباتو د څار بنسټونو اعلان کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ستونزې د هواري لپاره فنی حل لاره دا ده کوم محلونه چې د انتخاباتي ټیمونو له نظره ستونزې لري د کورنیو او نړیوالو څارونکو تر نظر لاندې دی تفتیش شي. ورځپاڼه لیکي دا فنی حل لاره باید د ټولو لخوا ومنل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم باید دا لاره ومني او په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه په باور یې دا ځل نو لا بهر نه څوک نه راځي چې د افغانستان انتخاباتي ستونزه هواره کړي. دنیا خپلواک ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د انتخاباتي مسایلو په اړه لیکلي دي.
دنیا لیکي د خلکو له اعتراضونو ښکاری چې خلک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې د شفافیت په اړه شک لري. سرمقاله لیکونکي لیکي کمیسیون تر اوسه د خلکو قناعت نه دی خپل کړی او دا ځکه چې په خبرې تر اوسه کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او خلکو پوښتنو ته قانوني ځواب نه دی ورکړی. ویسا خپلواکی ورسپانی بیا د افغانستان د سولې د مسلې په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلی دی. ورسپانی کې د افغانستان د سولې او نجات شورا په غونډه کې چې تیر ورځ وشوه پر څو موضوعاتو ټینګار وشو. د سولې لپاره د ملي اجماع جوړېدل، په ولس کې د سولې د یو محور جوړېدل او دریم دا چې د دوی په وینا انتخاباتو تر اوسه نتیجه ورنکړه او باید یو عبوري مسلکي اداره جوړه شي چې طالبانو سره په ګډه د راتلونکي لپاره پر یو میکانیزم اتفاق وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي په دې ټکو کې شعاري خبرې هم شته، خو که موږ د هیواد راتلونکي په اړه مسؤلانه فکر وکړو باید پر دې اعتراف وکړو چې سوله زموږ د ولس لپاره نور د برخلیک حیثیت لري او په هر صورت سره باید روانو بدمرغیو د پای ته رسولو په هدف په ولس کې جدي کار وشي. انیس دولتي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي، د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د استادانو په خوش کېدو سره ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. په سر مقاله کې راغلي یو شمېر شنونکي د خبرو بیا ځلې پیل ته په بیړه کې دي، خو د انیس په حواله د امریکایي پوځیانو په شمول یو شمېر نور بیا دا ځلې د ژر پیل غوښتونکي نه دي او هیله مند دي چې دا ځل دا خبرې د افغان حکومت سره په همغږۍ چې د قضیې اصلي طرف ته مخ ته یوړل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د افغانستان خلک هم د امداسي یوې سولې غوښتونکي دي.
زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري د کونړ په یو شمېر لرې پرتو او ناامنو سیمو کې وبخي. د کونړ په یو شمېر لرې پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا لرګي په قاچاقي ډول ننګرهار ته او له هغه ځایه نورو ځایونو ته چې تر ډیره پاکستان پکې یادیږي انتقالیږي. د موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ اوسیدونکي وای په افغانستان کې د جنگونو له پیل کېدو څخه وړاندې د دغه ولایت ډیر غرونه په نخترو او نور ونو پوښلي وو، خو د نامنۍ ولراتلو سره د نورو ملي شتمنیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. کونړیان وایي اوس هم د کونړ په یو شمېر لرې پرتو او غرنیو ساحو کې د ځنګلونو پرې کول دوام لري. د مرکز اوسیدونکي حاجی صاحب الحق او حاجی نثار احمد وایي
ځنګلونه د پیج په دره او د اسمار په دره باندې چې د لوی درې دي زمنګ او ام دیوګل او ام په باډیل دره باندې مکمل ځنګلونو قطع کول روان دي.
ځنګلونه والکی په کونړ کې به لا بیل سیمو کې په کډنګر کې او چالاس کې چوکۍ بره دیوګل دره کې
دوی وای وهل شي لرګي په قاچاقي ډول لومړی ننګرهار او بیا د پاکستان په ګډون نورو ځایونو ته وړل کیږي او حکومت د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه هم مني چې د کونړ په یو شمېر ساحو کې اوس هم د ځنګلونو پرې کول روان دي. خاغلی ساپه وایي پخوا په کونړ کې 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 40 لسیزو کې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي له کونړه وستل شوی دی.
متاسفانه چې په دغه ناخوالو کې لکه 16,000 هکتاره څخه 30% ځنګلونه قطع شوي دي بیرحمانه. تقریبا د کونړ نه 25 میلیون فوټ
دی وی د ځنګلونو د ساتلو او بیا رغولو لپاره شوراګانې جوړې کړي او هڅه کوي چې د کونړ سپیر شوي غرونه بیرته زرغون شي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل پخوا د کونړ ځنګلونه په بیرحمۍ سره وهل کېدل، خو اوس یې تر ډیره حده مخنیول شوي.
هم سیند کې مونږ ونیو، جالو په طریقه انتقال واغه مونږ ونیو، او دا سرک کې چې میګان څوک وړل هغه مخنیول. چې درې مزار کې چې نون مرکب لرګو سره مهمونی و، خو کوشش کوو چې 100% انشاءالله قاچاق بندو.
پا په کونړ کې پوخا د نخترو د غنو زنګلونو ترڅنګ د چیړیو غوراسکو د زنګلی زیتونو او نور ونو زنګلونه موجودو چې نختری د لرګیو د مافیا لخوا په برېښنایی ارو پرې کړی شول او نور ونی بیا د کورنیو ضرورتونو لپاره وهل شوې. اوس د وهل شوو زنګلونو غرونه شته نه بلکې سپېره ښکاري.
د روحلا انوری راپور مو له کونړ نه اورېده. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې پر څرنګوالي خبرې وکړو، خو دا وخت 12:30 بجې دی. اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د اوروزګان ولایت چارواکي وایي په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوي دي. د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان مرستیال وایي دوه محصلان او یو بل ملکي کس له دولت سره د همکارۍ په تور وشل شوي. جان محمد کریمي نن ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه درې وړلې کور څخه ایستل شوي او بیا وشل شوي دي. ویل کېږي چې د دې دوه محصلانو یو ورور په پولیسو کې دنده لرله او ښایي د وژنې انګېزه یې هم داوي. اخوا په سریپول کې په سیاد ولسوالۍ کې د ولسوال پر کور طالبانو راکټي برید کړی دی. د ځایي چارواکو په وینا په دې برید کې د ولسوال زوی، ورور او یو ساتونکی وژل شوی او د کورنۍ درې نور غړي یې ټپیان شوي. د دې دواړو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د فرا چارواکي بیا وایي چې په پشترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دوه مهم قمندانان وژلې دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استعزا په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړیوال اقلیم د بدلونو په وړاندې د مبارزې لپاره نوري سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي. ګوتیرش دا خبرې پرون په مادرید کې په داسې حال کې وکړې چې پام کې دا نن په مادرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. او د روسیې په هغه سیمه کې نن د ماتم ورځ اعلان شوه چې پرون په کې د یو بس د چبکېدو نتیجه کې 19 کسان مړه شوي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې به رحمت الله افغان د دې اونۍ د زما رایه زما حق پروګرام وړاندې کړي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
لوګر نن ټلیفون سره کړای دا نیولا احمد اواز تشکرو ور غو ټول رشوات غره کې زر زر روپۍ ورکه تشکرات ته جوړه کې زر زر روپۍ نه ورکه تشکرات نه نه درکې بیا د فازابۍ وای د زو سبارا سبل خبره نن مې تنظیم شپه د زل ته موږ ورته پراته تشکرې نه راکې بیا بانه راته نه چې روپۍ وار کو په یو ساعت بیا تشکرات درکې کو روپۍ وار نه کې تشکرات نه درکې مال تاسو کې نه د شلور ټول چارواکو د موږ پیغام ورته سلام علیکم
افغانستان کې غریب خلک لاړله در بدر شوله یو اګونۍ 1500 افغانۍ ورته وړو ورسېدله او نور مهاجرین د بیا ځای شوي مهاجرین نور غریب خلک در پښو لاندې دي کنانجی چې موږ یې ځنې پر رسیدو لري نو خوښ کوم چې دا تجربه د انتخابات کمیسون د غیټ د جمهور اعلان موږ خوښ دي د غریبانو خلکو او غریبانو خلک ټول په انتظار دي چې دا تجربه د جمهور معلوم کی وصله وزرت د کلا د کندهار ولایت پنځویول صلی د سره د پرور د روزګان او د کندهار لا شته دا د خرابه د پجبره مې کورو د کټا سلا سوبر دا لار باندې د سره د مصر پد نه ممکن دی. خدای هم د استادان باندې روان دي د خاري د لاس سپاران دا رقم چې سخت مریض ضرورت سړي راوخل ته مصر کې چر روان دي ژوند دي چې څنګه صد زست صد جوړ د استاد مریض د څنګه استاد دا لار مریض کې د کندهار پورې سره رسیدي او پات نو دا موږ حکومت صدا هله ورزور دا چې دا الله ارسام چور ور دي ښه خراب ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شپږویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پای ته رسیدلې. د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې په ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري د دغه پروسه مخه ډب سوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې راغلی چې په شپږویشتو ولایتونو کې له یولسو زیاتو محلونو رایې باطل اعلان کړي. دا چې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه څنګه پر مخ ولاړه، د رایو لومړنۍ پایلې به کله اعلانېږي؟ په دې اړه مبحث رابللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویانده شیما عالم سروش او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده سمیره رسا راسره په سټوډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. لرم سروش که دو انتخابات و دو رستی اپدیت پردوانده درنا و ریدون که تا معلومات رو کنید.
تشکر. با عرض سلام خدمت همه شنونده های شما. خب با قسمی که مردم افغانستان هم در جریان هستن، ما تانستیم که به ولایت هایی که به تفتیش و بازشماری برای و تعداد بیشتر ولایت ها یعنی به تفتیش و بازشماری شدن و دو ولایت که باقی مانده ننگرهار و قندهار هستن که انشالله همکارای ما که در ولایت ها هستن به عنوان هیئت رفتن تلاش دارن امروز خط بکنن و هفت ولایت دیگه شما در جریان هستن که متاسفانه هنوزم بنابر اعتراض بعضی تیکت‌های انتخاباتی هنوزم مسدود است و باز کرده نشده که همکارای ما بتونن اونجا کار خود پیش ببرن.
دولش چه سیستم تا دغه غوره داخله دل پروسه حکومت پر رسیدل؟
خب از ولایتایی که آمدن آماری که از ولایت‌ها آمدن بر ما یعنی وارد سیستم که شد و بعد از تلفیه کاری و انتیکی که صورت گرفتن از 2423 محل که داشت و 1179 محلی از طرف کمیسیون مستقر انتخابات تای فیصله باطل اعلان شدن. تمام کارها تمام است در مرکز و تنها دو ولایتی که باقی مانده تا هنوز کارشان ختم نشد، منتظر ای هستیم که کندهار و ننگرهار ختم شود. به هفت ولایت که باقی مانده اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بتانن امروز فردا طرفین قناعت بتان و دروازه را باز بکنن و کار پیش ببرن، نتایج انتخابات و زودترین فرصت اعلان می شود.
تدوان دی اولتون وکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سمو د ماخ کې ویلی و چې ممکن موږ په دې اړه باندې مرسته پریکړو فیصله وکړو، بل خو هغه انتخاباتي ټیکټونه یا انتخاباتي ټیمونه چې دغه ولایتونه بند کړی دي، دوی وایي چې کچیر انتخابات خپلواک کمیسیون غواړي موږ سره د دغه ولایتونو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه باندې خبرې وکړو چې چمتوي کمیسیون پریکړو وروسته څه وي.
تا فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حال گفتگو و از طریق گفتگو میخواین این موضوع را حل بکنن و هنوزم فیصله در هفت ولایت تا هنوز نگرفتن. همین اکنونی که ما با شما صحبت میکنم و احتمال داره که اگر طرفین قناعت نکنه در قسمت هفت ولایت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات فیصله خود اعلان میکنن که آیا هفت ولایتی که اگر طرفین قناعت نکنن باز میشه یا خیر، بعد وقت فیصلش با مردم افغانستان شریک میکنن که به هفت ولایت یا نتیجه ابتدایی به هفت ولایت باید متعلق باشه یا در حال تعلق در آورده شه یا یکم نتیجه قبلی با همراه با مو اعلان بکنن.
یعنی دست اول کی چه ممکن دی انتخابات خپلوا کمیسیون یا پلاوی ولگی شمال ولایتونو تا چا سره وګوري چه دفترونه بند کردی؟
تا فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همراه بزرگای که اصلا تیکتای انتخاباتی که در مرکز نمایندای اونها قرار دارن همراه اونها وارد گفتگو هستن و چندین جلسه گرفتن، تا هنوز مو جلسه ها نتیجه نداده و رهبری تا فعلا نتیجه یا ای که تصمیمی نگرفتن که بتانن که به ولایت سفر بکنن امرای مردم ببینن و یا این که ریزلشت هایی که موجود است اونجا اسنادایی که موجود است او را به مرکز انتقال بدن، در این قسمت تا هنوز تصمیم نهایی نگرفتن و امروز قرار است یک نشست رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و یک جلسه داشته باشن تا ای که تصمیم بگیرن در قسمت هفت ولایت که با سرنوشت هفت ولایت چی خواهد کردن.
او دول سه چه انتخابات خپلواک کمیسیون مدد لومړنی پایل کله اعلانی؟
خب بحث همینه، اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از نام و شوهیداست که بتانن که انتخابات مدیریت بکنن و انتخابات به شکل خوب مدیریت بکنن و از آرای پاک مردم محافظت بکنن، اگر در صورتی که هفت ولایت باز نشه و طرفین قناعت نکنه، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بدون شک یک تصمیمی میگیرن که باید مردم بیشتر از این در انتظار نمانن که مردم افغانستان انتظار خیلی بیشتر کشیدن و همه مسائل به انتخابات ربط داره که موضوع انتخابات یک موضوع خیلی جنجالی و یک موضوعی شده که به اقتصاد مردم، به تمامی مسائل زندگی روزمره مردم تاثیر مثبت و یا تاثیر منفی گذاشته. اگر در صورت که بیشتر از این دوام بکنه، کمیسیون مستقل انتخابات یک تصمیم نهایی خواهد گرفت. به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه تلاش کردن که با شرکای انتخاباتی موضوعاتی که گنگ است یا موضوعاتی که به ذهن اونا مشکوکیت ایجاد میکنن روی اون موضوعات صحبت بکنن تا اینکه طرفین و یا شرکای انتخاباتی را بتانن که یعنی قناعت قانونی داده بتانن و فراقانونی نه. به همین دلیل اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه تاکیدش بر این است که آنچه که سرنوشت اینا را تعیین میکنه مبنایش رای مردم افغانستان است، نه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات تنها از آرای پاک مردم افغانستان محافظت میکنن. اگر در صورتی که تیکت های انتخاباتی با ما همکار باشن و اجازه بدن که ما بررسی های خود تکمیل بکنیم، مبنای بازشماری و یا تفتیش همین است که آرای پاک از آرای سفید، پاک ناپاک جدا شود تا اینکه مردم اطمینان حاصل بکنن که رای پاک چقدر موجود بوده و رای ناپاک چقدر موجوده و نگرانی که اینا دارن به این نگرانی اینا پاسخ داده شوه.
دین انتخاباتی ټیکټونو گواخونه کړی دی کچره پایلې لانی کی مو پراخ مظاهری وکي دغه ټولو گواخو ته کتلو سره انتخابات خپل کمیسیون جمعن د چي پایلې لاند کی.
به شما فکر بکنن که در انتخابات ریاست جمهوری 18 نفر کاندید بودن و 14 نفر وارد رقابت شدن و این 14 نفر هر 14 اینا رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور نمیشدن، بالاخره از بین اینا یک نفر میشن و طبیعی است که وقتی نتیجه ابتدایی اعلان شوه یک تعداد تیکت های انتخاباتی موافقن با این نتیجه، تیکت های انتخاباتی دیگه ناموافقن و حق دارن به دلیلی که همه اینا وقتی که خود کاندید میکنن به عنوان این که بتانن که به کرسی ریاست جمهوری را اشغال بکنن و به حق اعتراض مدنی حق مسلم ایناست. اما امیدوار هستم که نهادها و شرکای انتخابات که مسئولیت خودشان دارن در قسمت ادای مسئولیتشان یعنی بیشتر توجه بکنن، به دلیلی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم مدیریت انتخابات پیش میبرن، نظارت انتخابات پیش میبرن و در قسمت امنیت انتخابات و امنیت کارمند و امنیت دفاتر ولایتی و آنچه موضوعاتی که برمیگرده به مسائل امنیتی برمیگرده به نهادهای امنیتی و نهادهای امنیتی است که باید جلوی او را بگیره، به دلیلی که کمیسیون مستقل انتخابات یک نهادی است که کار خود به بی‌طرفی و یک نهادی است که همیشه از طریق گفتگو و از طریق قانون اینا پیش میره، نه از طریق زورآزمایی و نه از طریق اسلحه و نه از طریق کدام کار اجرایی، به دلیلی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به مردم معلوم است که نه تفنگ دارن نه زور دارن نه دیگه.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ځین انتخاباتي ټیکټونه د خاص انتخاباتي ټیم په پلوي تورنوي دا څومره وخت لري؟
یک چیز باید به مردم افغانستان واضح بکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات و یا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه از طریق رسانه ها و از طریق کنفرانس های مطبوعاتی همیشه برای مردم یک چیز را تاکید کردن که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت خود و یا بهترفی خود حفظ میکنن و به هیچ جناحی اجازه مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات نمیتن و تحت هیچ فشاری و تحت هیچ شرایطی به هیچ جناحی تسلیم نمیشن. آنچه که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم میگیرن بر مبنای لایحه و بر مبنای اصول و قانون و قوانین افغانستان هستن. امیدوار است مردم افغانستان در این قسمت با ما همکار باشن و آنچه که نتیجه که از شش میزان به مردم افغانستان ارائه میشن نتیجه است که مردم افغانستان تصمیم گرفتن رهبری.
لدین اولاد انتخابات خپلواک کمیسیون که به ځانګړي توګه د کمشنرانو ترمنځ نظر اختلاف موجود و اوس هم د ورسته پایلو د ممکنه اعلان پاره باندې د نظر اختلاف سته که د لمنځه تللی؟
خب در قسمت بحث اختلاف نظر یک چیز را باید واضح بگیم که در هر نهادی که همزمان در یک موقف چندین نفر میان فکرشان، ایده هایشان یعنی دیدگاه هایشان متفاوت میباشه، ولی در قسمت منافع مردم افغانستان و در قسمت این که بتانن که یک تصمیم قانونی بیرن در اون قسمت اختلاف نظر وجود نداره و در قسمت نتایج ابتدایی رهبری که میسن مستقل انتخابات و هیچ گونه اختلاف نظر ندارن و همیشان تلاش میکنن به خاطر منافع مردم افغانستان و به خاطر اینکه بتونن دموکراسی را به شکل درست به مردم ارائه بکنه تلاش میکنه.
لدین اولاند موږ تاسو خپل ولیدل پر رسنه کې جنې د اختلاف د کمیسیون ترمنځ اختلافات را برسی رسول په داس حال کې چې موږ قوانین لرو، لوایح لرو، مقررات لرو، لدی برسی را بیا هم اختلافات د پسماله.
متاسفانه وقتی که شما در یک نهاد که همزمان چندین نفر در یک موقف یکسان قرار میگیرن، ادعاهایشان و دیدگاههایشان و رفتارشان همه چیزشان متفاوت است، ما نمیتونیم بگیم که همهشان یکسان هستن، ولی در قسمت برخورد قانونی دیدگاه های کلشان یا به خاطر منافع مردم افغانستان دیدگاهشان یکی است، ولی قانون به اینا اجازه دادن و که وقتی که یک طرز عملی که اینا می نویسن و می خواهند که فیصله بکنن، در فیصله اینا حق مسلمشان است که در مخالفت امضا بکنن یا در موافق امضا بکنن، حقشان هستن، ولی او دیدگاه های خودشان دارن و امین که وقتی هفت نفری که در یک موضوع تصمیم می گیرن، اگر دو نفرشان مخالف باشن و پنج نفرشان موافق باشن، بدون شک نصابشان تکمیل است و او فیصله قابل اجرا است.
هر ممکنه عملیاتی راپور چې ممکن د دلنشار لخوا د کمیسیون بورد ته وسپارل سي، دغه راپور بشپړ سوی؟
خب در بحث این که آنچه که از طرف دارالانشا و یا رهبری دارالانشا به کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت می‌ورزه در پرتو قانون و در پرتو صلاحیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، او را قابل اجرا هستند و اجرا میکن، بعد از غور و بررسی ها قابل اجرا است. دقیقا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همراه با دارالانشا تمامی پروسه های عملیاتی شما میدونید که از طریق دارالانشا قابل اجرا هستند. آنچه که از طرف اینا به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت می‌ورزه و آنچه که از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به دارالانشا مواصلت می‌ورزه، اینا یعنی مطابق قانون باشه قابل اجرا هستند.
انتخابات خپلواک کمیسیون 8255 محلونو چې بیا تفتیش دتللی په دې کې شاوخوا 1200 محلونو رای باطل اعلان شولې.
خب بحث باطل محلاتی که از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد، یک بحث بود که شما در جامعه تیکت‌های انتخاباتی روی 300 هزار رای هنوزم نگرانی خود داره و هنوزم پافشاری داره بر اینکه باید باطل شود، ولی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از در مرکز از زیر سی نمیتونستن که یعنی 300 هزار رای و شهروندان افغانستان در بدترین شرایط آمدن رای خود استعمال کردن از اینجا ایستاد شدن و تصمیم بگیرن و طلب بکنن که باید باطل شون. بنابر این اساس به هیئت تفتیش و بازشماری ما در ولایت ها رفتند و اونجا امور ریزلشت ها به ریزلشت هایی که موجود است و یا مشکوکیتی که بود، دستگاه هایی که در ولایت ها رویشان جنجال هایی که بودن روی اسناد اینا، بعد از بررسی هایی که اونا به انجام دادن و به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که نتیجه اونا بودن سپردن و وقتی نتیجه را دیدن در این محلات که 1179 حالی که وقتی دیدن که مشکلات جدی هست و به تعدادشان ریزلشتایشان یعنی واقعا چالش و مشکل داشت و تعدادشان اما به معلومات بایومتریکی موجود نبود و یا اینکه با بعضی محلات، اجازه بدین در این قسمت یک چیزی را بگویم که در بعضی محلات وقتی که بر ما راپور آماده بودند که به عنوان رای دهنده، در حالی که اونجا محلات باز بودند و کسی رای دهنده نداشتن، اما بر ما معلومات به عنوان رای دهنده از اونجا مواصلت ورزیده بودند. بنابر این دلیل رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه تیم تکنیکی ما بعد از بررسی ها تصمیم گرفتن که 1179 محل باید باطل اعلان شود.
یعنی داسې دومره رای دی چې د انتخاباتو پر راتلونکي برخلیک باندې تاثیر واچي په پایلو باندې.
خب وقتی که 1179 محل حذف میشه، بدون شک تاثیر خود روی تعداد آرا داره، این را نباید فراموش بکنیم، ولی روی نتیجه هیچ گونه تأثیر نداره، به دلیل که تفتیش، بازشماری، پاک کردن آرای ناپاک از پاک، اینا یکی از مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات است که بعد از بررسی ها باید نتیجه ابتدایی را اعلان کنند.
اقل در سمیر رسد که دقیقه دی شپگویست ولایتون و در رای و در بیش میرن و در تفتیش بالا بندی را توی تاسی ناظرین علت موجود و دقیقه رای چه دول باش میرن توی بیا سنگ تفتیش شدیم.
سلام و وقت شما بخیر، همچنان سلام خدمت خانم شایما و شنونده های عزیز شما.
بازشماری آغاز شد، ولی برخلاف از این که اول اختلاف ها میان دستای انتخاباتی و کمیسیون ایجاد شده بود باید حل میشد و سپس برمیگشتیم بر بازشماری آرا، ولی متاسفانه یک بار دیگر بازشماری آرا در عدم حضور داشت از نماینده های تکت های انتخاباتی صورت گرفت. اما همکاران ما اونجا حضور داشتند و در بعضی از ولایت ها و در جاهایی که بازشماری صورت گرفته به شمار ما وقت نظارت کردیم تا هنوز گزارش جمعی که حاصل بازشماری را که وقت کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده یک گزارش توحیدی را ما فقط تا چند روز دیگر انشالله تایید خواهد کردیم و با رسانه ها در میان میگذاریم، ولی در کل نظارت خوب بود اما مشکلات خود را همچنان داشته. وقتی که بعضی از محلات بازشماری شده در اونجا تکت های انتخاباتی که مثلا یک دو تکتی که ناظرینش حضور داشته مطمئنن در او قسمت رای از اونا بیشتر دقت صورت گرفته، ولی تکت های انتخاباتی که نماینده از اونا حضور نداشته متاسفانه از سر از او به آسانی عبور شده و محق به حق دارش تا حد نرسیده. که مشکلات متاسفانه در بازشماری وجود داشته. وقتی گزارشات مستند و سق آخرین گزارش را ما میخواییم به دست ما قرار بگیره، بعد از او را با کمیسون و همچنان با رسانه ها شریک خواهیم کرد. ولی یک جایی که نمیشه نقد کرد، چون کمیسون به وضاحت گفت که تمامی نهادهای ناظر و دستای انتخاباتی باید حضور پیدا کنند و این بازشماری آغاز شد، اما مشروعیتش زیر پرسش میره به دلیل از اینکه تکتای انتخاباتی نمایندگیشان و نماینده هاشان اونجا حضور نداشته و حداقل در قسمت شفافیت نگرانیشان بیشتر خواهد بود.
دغه شو خو یول سواره چې باطل اعلان سوی ده ډیر زیات رائے دی، ممکن د انتخابات په سرنوشت برخلیک باندې تاثیر واچي. دغه د باطل د خلکو رائے دی، دغه چې کوم بطلان کوم شرایط دغه دقیقو
بیشتری را خانم شیما ذکر کردن. در طرز العمل به صراحت گفته شده که رای که معلومات بایومتریکی نداشته باشه، یعنی غیر بایومتریک باشه، باطل است. اینا رای باطل را باطل کردن، چون وقتی که او معلومات بایومتریک نداشته خود از او باطل است. نیاز نیست که شما مثلا مرده را بکشین. ای همه قسم یک چیز شده، چون رای باطل باطل است، با او خودش باطل است. وقتی که معلومات بایومتریک نداره، طرز العمل خودش گفته که رای که معلومات بایومتریکی نداره یا غیر بایومتریک باطل میشه. بنابراین وقتی که اینا میگیرن به نوی چشم به خاک به چشم مردم خاک زدن است، یعنی اینا رای باطل شده را باطل کردن. اینا بهتر است در قسمت تفتیش و بازشماری اونایی که مشکل داره و اختلاف نظر در موردش به میان آمده در او قسمت باید تصمیم گرفته شود، تفتیش بازشماری شود و نتیجه از او به خاطر قناعت شرکای انتخاباتیشان و طرفای انتخاباتیشان که زینف هسته با اونا به وضاحت گفته شود و قناعتشان حاصل شود.
په داسې حال کې چې د او ولایتونو د رایو برخلیک تر اوسه روښانه نه ده، د انتخابات خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې په دې اړه باندې یو پریکړې ته ورسیږي. په دې اړه کې راته ووایه چې دغه پریکړه به څه ډول پریکړې، تاسې معلومات څه دي؟
ما اول فکر میکنم، البته ما فکر میکنیم نهادهای مشاهد و ایره به عنوان پیشنهاد بر کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردیم در آخرین دیداری که با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم. اینا اول باید تکلیف حقوقی هفت ولایت را حل بسازن، اینا با رهبران تکت های انتخاباتی دیدار و گفتگوی داشته باشن در حضور داشت نهادهای ناظر و رسانه ها تا ما قضاوت و تحلیل درست بتانیم که آیا طرف های انتخاباتی که تکت های انتخاباتی مشخصان باشه، اینا در مطابقت با طرز العمل و قوانین در حرکت نیست و نمیخواهند تا قناعت را حاصل بکنن قناعت قانع شوند، و یا ای که کمیسیون انتخابات متاسفانه به صورت درست نمیتونه وضاحت را بر از اینا بده تا طرف انتخاباتی خود را قانع بسازه. یک گفتگو نیاز است، نه ای که اینا از قوی قهریه، ما طرفدار به این نیستیم، نه طرفدار به این هستیم که نمایندگی
مخکې علم سروش اغلی علم سروش د یادونه وکړه چې ممکن دغه رایه چې دی د پخوانی سیستم په اساس باندې چې ډول چې د سیستم ته رسېدلی په هماغه اساس باندې پریکړه وکړي، هغه پخوانی سکجول په اساس باندې چې کېدای شي ځینې رایې باطلې شوي، ځینې رایې چې دي پاکې ښودل شي، د هغې په اساس باندې پریکړه وشي، ته به څومره پر ځای پریکړه وي؟
خب مشکل در قسمت تصمیم کمیسیون نیست، اینا مطابق به تقویم انتخاباتی مطمئنا حرکت میکنن، ولی اینا یک چیز دیگه ای را در طرز العمل خودشان ذکر کردن. این فرمایش هیچ یک از طرفای انتخاباتی نیست. در طرز العمل به وضاحت آمده که به خواستهای مشروع تکت های انتخاباتی اینا باید پاسخ بگن. وقتی یک مورد نگرانی و یا موردی که باعث تشویش تکت های انتخاباتی میشه، چون اونا زینف در پروسه هستن، برد باختشان مطرح است، از پروسه سود میبرن. وقتی اونا مشکلی برشان و یا نگرانی نسبت به پروسه برشان ایجاد میشه، کمیسیون باید دو قسمت وضاحت بده و این وضاحتشان بر قناعت، بر حاصل قناعت طرفین
باشه. دغه مخکې یادونه وکړه وړاندیز یو کړي انتخابات خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي نظر بنسټونو په حضور کې همدارنګ دي نظر بند انتخاباتي ټیکټونو په پښتون کې دوی سره خبرو ته کېنی تر څو پر یو د حل لارې ته ورسیږي. انتخابات خپلواک کمیسیون داسې یو اقدام ته چمتو ده؟
خب آنچه که به خاطر بهبود این روند باشه که مثلا مستقل انتخابات آماده است که هر از راهی که مثلا متامیز باشه و راهی که استقلالیت کمیسیون زیر سوال نبره، بدون شک رهبری که مثلا مستقل انتخابات آماده است که یک نشستی داشته باشه. در هفته‌های گذشته شما در جریان بودین که نشست‌های متعدد رهبری که مثلا مستقل انتخابات، دارالانشا و همکارای تخنیکی ما با تیکت‌های انتخابات داشتن و آنچه موضوعی که از بود حقوقی، از بود تکنیکی یک معلومات کلی را به یعنی تیکت های انتخاباتی ارائه کردن و همچنان در می هفته گذشته ما نشست های متعددی امرای فعالین جامعه مدنی، امرای نهادهای ناظر هم داشتیم. یک نشست که ما آنچه که موضوعاتی که همکار ما جنبندی کرده بودن و موضوعاتی که تیکت های انتخاباتی نگرانی داشتن در یک قسمت یک معلومات کلی را به اینا ارائه کردن. پیشنهاد خوبی است و رهبری کمیسیون انتخابات آنچه که پیشنهادی که به خاطر بهبود این روند و به خاطر حل بحران باشه بدون شک را میپذیرند.
سمیره رسته په داسې حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون دو ځلې انتخاباتي محل ویش پایلې د انتخاباتي محل ویش تر پښو لاندې کړی دی، یعنی نقص کړی دی. د ځل انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې ممکن په راتلونکې اونۍ کې دغه پایلې اعلان کړي. تاسو څومره مطمئنه چې دا پایلې به په خپل وخت اعلانوي؟
ما یه فکر میکنم ما را نادیده پای از موزه کشیدن است، به خاطر از اینکه کمیسیون تا هنوز یک تاریخ مشخص را برای اعلام نتایج ابتدایی مشخص نکرده. ما هنوز در جریان نیستیم که آیا کمیسیون آمادگی داره برای از اینکه یک تاریخ را مشخص کنه. تاریخ مشخص وقت نباشه این نتیجه ابتدایی چگونه اعلان خواهد شد؟ حداقل یک تاریخ مشخص باشه، در پهلوی از او اختلاف نظرهایی که به میان آمده ای یا باید مطمئنا مهار شود. حداقل کمیسیون مستقل انتخابات باید پاسخگو باشه. تا هنوز مشکلات از اینا با تیکت های انتخاباتی حل نشده، وقتی که اکثر تیکت های انتخاباتی بایکات کردن پروسه را، این مشکلات از راه مسالمت آمیز و گفتگو حل شود و اونها جزء هستن بعد نتیجه اعلان شود. و در ضمن تکلیف حقوقی هفت ولایت باید روشن شود. ما نگرانی از بعضی از محلات در این ولایت ها داریم که متاسفانه در اونجا ما گزارش های تقلب و تخطی را داشتیم. اینجا با این ولایت ها باید بازشماری شود و از راه مسالمت آمیز و گفتگو کمیسیون باید با اونا را قناعت بده تا حداقل تمامی رأی مردم زیر پا نشود و ارزش از اونا حفظ بشه.
غلنم سروش مخی سمری رسای دونه وکړه وای دوه نقص وای د خود د ځل انتخابات خپلوا کمیسیون تر اوسه پر یو ټاکل محل ویش وخت نه اعلان کړی چې د دوشنبه یا د پنځشنبه یا پنځوستم یا شپږوستم داسې ټاکلی وخت نه اعلان کړی. ولې نه اعلان کړی؟ ستونزه پس کې ده.
خب بحث همینه که وقتی که ما دو مرتبه به یک تاریخ مشخصی را اعلان کردیم که بتوانیم در او زمان یعنی نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم، متاسفانه چالش های پیش آمد و مشکلات پیش آمد نتانستیم اعلان بکنیم. بنابراین دلیل این بارم رهبری که مثل مستقل انتخابات اگر تاریخی را مشخص می کردن، بازم شما می فهمید که هنوز ما در هفت ولایت به بنبست مواجه هستیم و هنوز هم چالش داریم و هنوز هم مشکل داریم در وزارت ها بروی کارمندای ما و هیئتی
که نمشخص کردن.
خب بحث همینه که اگر ما یک تاریخی را مشخص بکنیم، نتونیم یه هفت ولایت باز بکنیم و نتونیم به یک به طرفین قناعت داده و یعنی اونها اجازه ای را نتن که برای ما در وزارت باز شون، بازم یک بار دیگر تاریخ نقض میکنه. بنابر دلیل ما منتظر همی هستیم که هفت ولایت مشکل و چالش برطرف شود و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه هفت ولایت بر روی کارمندای ما باز شد و بازشماری و تفتیش صورت گرفتن، در طی کارهای تکنیکی یا دو روز یا سه روز طول نمیکشه، ما میتونیم که نتیجه ابتدایی را اعلام بکنیم.
خدا دی وقت نمشخص کول خپل په کمیسیون د خلکو باور ته زیان اړي.
خب رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تا تصمیم و یا تلاششون برای می است که بتونن ولایت هایی که یعنی به اساس صورت باز بکنن و بدون اینکه کدام تاریخ را مشخص بکنن به زودترین فرصت کارهای تکنیکی و کارهای بررسی ها را تکمیل بکنن و نتیجه را اعلان بکنن.
په داسې حال کې انتخابات خپلواک کمیسیون در رای د پایلې اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو بیا هم مطمئن یی چې انتخابات خپلواک کمیسیون به دا ځل دغه پایلې بیا خپل وخت اعلان
کړي؟ از این وعده ها است که میسون ما خیلی زیاد شنیدیم، شما هم در جریان هستین، ولی متاسفانه وقت کشی ها و وقت گذرانی از سوی کمیسیون و ایجاد بحران ها از هر دو طرف، هم دستای انتخاباتی و هم کمیسیون و اختلاف نظرهای از اینا، بیشتر از این ما را نگران ساخته و ما پیشنهاد میکنیم بر کمیسیون مستقل انتخابات که با توجه به وضعیت داخلیشان و با توجه به امکانات و حس قابل پیشبینیشان یک تاریخ مشخص را اعلام بکنند تا مردم هم اعتبار و اعتماد را که نسبت به انتخابات کردن، نسبت به انتخابات ششم میزان کردن و تصامم کمیسون اعتبارشان از بین نره. اینطور نشه که خدای ناکرده باز روز این نتایج اعلام شود که نه مردم و نه هم دیگرها این نتیجه را بپذیرند.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویان دی شیما علم سروش او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویان دی سمیر رسا څخه زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.